درنو دوستانو ستړي مو شي د ساده لړیو یوې بلې خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه اجملند یم او وخت د سهار لس بجې شوي. په دې خبرونه کې نن د جمعې ورځ ده او ډېره برخه یې د ازادۍ راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او رپورټونه هم لرو. پام وکړئ د دې ست خبرونو ته. اوس هم خبرونه ټاکل شوې چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. او ایراني چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایرس د سرایت یا خپرېدو له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه په پام کې ده چې سبا د کپل لسمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي حاضر وي. د دې سند د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر جمعې په ورځ اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین وایي چې دا موافقه به د طالبانو په استازیتوب د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر عبدالغني برادر لاسلیک کړي، خو معلومه نه ده چې د امریکا لخوا په دا سند ایا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد لاسلیک کوي که بل څوک. پر دې موافقه خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړو له تیرو سباندې یو کال راهیسې کار وکړ. په همدې حال کې د ریپورټونو لمخې د امریکا او روسیې په ګډون د بیلابیلو هیوادونو چارواکي دوهې ته رسیدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخرو پر ټوټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د کرملن ځنګړی استاد زمیر کابلو به د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دې بیان په اړه په تبصره کې لیکلي چې دا موافقه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نه ده، بلکې طالبانو ته یو فرصت دی چې له تشدد لاس واخلي. اخوا په کابل کې پرون یوې چاودنې یو ملکی کس وژلی او لس نور یې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت ویاندي مروی امینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پلازمینې کابل د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوې.
په بایسکل کې د ځای په ځای شوې مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی شهید او لس نور ټپیان شول. دغه پیښه هم د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې سرکاري سیمه کې رامنځته شوې.
له دې مخکې د چهارشنبې ورځې په ماښام هم د کابل په شپږمه ناحیه کې د فیض محمد کاتب پر واټ پر بایسکل د خودل شوي ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون نهه ملکي وګړي ټپیان کړي وو. دا دوه پیښې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. طالبانو په دواړو پیښو کې لاس لرل رد کړي. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په دې ډله کې چې څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوو د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیمۍ ته غاړه ایښي.
نهه دېرش تنه داعش وسلوال چې په دې کې یو مهم قوماندان او درې ډل مشرانو دوی د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول چې د امنیتي ځواکونو له لوري د دې فشار لاندې راوړل شوي دي دولت ته تسلیم شو.
غلی مسمم زیاته کړه چې د داعش ډلې له نورو وسلوالو سره هم کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به د دې ډلې نور غړي هم حکومت ته تسلیم شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څخه ایراني چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایرس د سرایت له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. ایراني چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې په کرونا وایرس د نو اخته کسانو شمیر لسله اوخته چې د ښځو او کورنۍ په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم پکې شامل ده. د ایرنا خبري اژانس رپورټ له مخې اوس به د میرمن ابتکار ټول همکاران معاینه کیږي چې دا وایرس لري که نه. میرمن ابتکار د روغتیا مرستیال وزیر ایرج هریشي وروسته دوهمه جګپوړي چارواکه ده چې په کرونا وایرس اخته شوي. په همدې حال کې د ایران د عامې روغتیا وزارت ویان کې انوش جانپور پرون تایید کړ چې د تیرو څلور ساعتونو په اوږدو کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمیر شپږ ویشت ته لوړ شو چې دا له چین څخه بهر د دې ناروغۍ له کبله د مړینې تر ټولو لوړه شمیره ده. جانپور تایید کړ چې د ایران کې ټول 215 څلوېښت کسان په دې وایرس اخته شوي دي. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریوسیس وایي چې د کرونا وایروس د کنټرول لپاره جدي اقدامات وشي نو نړۍ اوس هم د دې ناروغۍ د خپراوي مخه نیولی شي. ښاغلي ګبریسیوس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې موږ په یو ټاکونکي حالت کې یو، ځکه دا وایروس د سرایت وړتیا لري. تر دې مهاله د نړۍ په شاوخوا 40 هیوادونو کې له 2000 زیات کسان په کرونا وایروس اخته شوي، چې اکثره یې په چین کې دي، او تر دې دمه یې ټوله نړۍ کې له 2000 زیات کسان وژلي. د منځني ختیځ په هیوادونو کې هم د دې ناروغۍ له 350 زیاتو پیښو رپورټ ورکړل شوی چې ډېر اخته کسان د مذهبي مراسمو لپاره ایران ته تللي. په همدې حال کې سعودي عربستان پرون خپلې پولې د هغو خلکو پر مخ بندې کړې چې د عمرې حج په مقصد د هیواد ته ځي، او همداراز د 25 هیوادونو سیلانیانو ته یې ویزې بندې کړې چې د کرونا وایروس نښې پکې موندل شوي دي. او د شمالي مقدونیا پولیسو 40 غیر قانوني کډوال چې شپږ 13 تنه افغانان او 4 پاکستانیان دي، او غوښتل د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولي. د شمالي مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان د پلازمینې د جنوب په نږدې 90 کیلومترۍ کې په یوې لارۍ کې موندلي، او د لارۍ ډرایور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیا د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیا او یونان ترمنځ یوه سرحدي ښارګوټي ته لیږدول شوي، او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. د روان کال د جنورۍ د میاشتې په لومړیو دریو اونیو کې څه کم 1.5 زر کډوال شمالي مقدونیا ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت چې په تیرو دوو اونیو کې په دوه جلا پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله 1000 او بل ځل 350 کډوال په لاریو کې موندلي. په وروستۍ ډله کې به د چارواکو په وینا 13 تنه افغانان، 12 پاکستانیان، 2 هندوستانیان، 1 عراقي او 1 مصري شامل وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 2:29 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورټونه لرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وشي. د بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د حکومت یو هیئت له طالبانو سره د لومړنیو تماسونو د ټینګولو لپاره قطر پلازمینې دوحې ته تللی. دا په داسې حال کې ده چې تمه د سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، او ورپسې د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د قطر پلازمینې دوحې ته د افغان حکومت د یو پلاوي د سفر په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشې کولو په برخه کې به د هیواد د ملي ګټو په رڼا کې پریکړه وشي. د دې وزارت ویاندې ناجیې انوري په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی، د جزئیاتو له څرګندونو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې د طالب بندیانو خوشې کول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د طالب زندانیانو آزادول د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د طالب زندانیانو پر موضوع بشپړ تسلط لري، او په دې اړه چې دولت هر ډول پریکړه وکړي د ملي ګټو پر بنسټ ده، او د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند جاوید فیصل له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي حکومت د طالبانو او د افغانستان د نړیوالو شریکانو له غوښتنې سره سم د قطر پلازمینې دوحې ته یو شپږ کسیز پلاوی استوي. د ښاغلي فیصل په وینا دا پلاوی مرکچی پلاوی نه دی، بلکې یوازې به له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ټویټر پر رسمي پاڼه د خبر شوی خبر لمخه د عدلیه وزارت مرستیال زکیه عادلی، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری، او همدارس د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي، او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل د دې پلاوی غړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو دوه ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې.
دا حیات منګه نظر راغښتای، دا کېدای شي امریکایي لوري راغښتای وي. د منګه د توافقنامې په اساس چوکاټ معلوم ده، او غدا چې اول به توافقنامه لاسلیکيږي، لاغه نو ورسته به د اعتماد سازي مرحله شروع کیږي چې په هغه کې به 15000 تنه زمنګ بندیان او 1000 تنه د کابل د اداري بندیان خلاصيږي. لاغه ورسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي، او هغه به له ټولو افغان جهتونو سره خبرې کیږي.
تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې به د شاوخوا ډیر شو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت ځای به په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه، او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې هم ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو، ترشن آسمان لندی خبرونه سبا خبریگی چې پکې به په دوها کې د طالبانو او امریکا ترمنز د سولی د هوکړي د لاسلیک پاړه پراخ بحث کیږي، چې پکې به زموږ میلمانه همدارنګه له قطر څخه زموږ همکاران او ستاسو اوریدونکو څخه یو شمېر اوریدونکي برخه اخلي. دا خبرونه سبا مه هیروي. اوس هم مخکې له دینه چې ونیس پروګرامونو ته ورشو، بل ریپورت راخلو. هغه دا دی چې په هیواد کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ په اعلان سره د نورو ولایتونو په شان په بلخ کې هم چارواکي وایي چې د نامنیو کچه راټیټه شوې او بشری خدمتونو ته د خلکو لاسرسی زیات شوی دی. مجیب الرحمن حبیب زی پرې ریپورت راکوي.
په بلخ کې هم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په اعلان سره د نامنۍ کچه کمه شوې ده، او خلک په هیواد کې یوې سرتسري سولې ته د رسیدو لپاره هیله من کړي دي. د بلخ شپږ ولسوالۍ چې تر دې پخوا د لوړ امنیتي ګواښ سره مخ وې، خلک پکې په تیرو یو اونۍ کې یوازې د دریو خفیفو وسلوالو حملو شاهدان ول. د زارې، دولت آباد، چهاربولک، بلخ، چمتل او شولګره ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پخوا د نامنۍ او همدارس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دوامداره نښتو په دلیل لا ټولنیزو او روغتیايي خدمتونو بې برخې ول. د دغو ولسوالیو خلک زیاته وی چې لایوی اونۍ را پدې خو هم روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی لري، او هم خوندزیو او سیمایزو بازارونو ته په ډاډه زړه تګ را تک کوي. د دولت آباد او چمتال دوه اوسیدونکي احمد جاوید او سمیم یې پاړه وایي.
خوشراته د ولسوالۍ دولت آباد ولایت بلخ نسبت
د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې تاوتریخوالی نسبت په خواته کم شوی دی. حتی خلک د شپې له خوا هم د مخابراتي شبکو انټنونو ته لاسرسی لري چې په خوا کېدلې، او داسې نورې ستونزې هم حل شوې دي.
حالات وخیم رو به کاهش است، مردم تنازات بره به شفاخانه و
بعد وضعیت مخ په کموالی دی. خلک کولی شي روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي، شفاخانو ته ولاړ شي، دوی خوندزیو او سیمیزو بازارونو ته په سمه توګه تګ راتګ وکړي، او همدارنګه کاروبار د خلکو زیات شوی دی. په همدې حال کې د بلخ والی وایند منیر فرهاد وایي چې سره له دې چې په تېرې به اونۍ کې طالبانو بلخ ولایت کې درې حملې ترسره کړې، خو په نتیجه کې یې چاته درانه مرجوبله نه ده اوښتې. هغه وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په پیل کېدو سره په بلخ کې هم امنیتي وضعیت ښه شوی دی. اخوا بیا په شمازون کې د 209 شاین قرودو چارواکي وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ له اعلام سره سم دوی هم د تاوتریخوالي د کمښت د توافق د اهمیت لپاره په بلخ کې طالبانو پر پټنځایونو هیڅ ډول حمله نه دي کړې، خو د وسلوالو له لوري هر ډول احتمالي حملې ته د ځواب ویلو لپاره چمتووالی لري. په شمال کې دغه قول اردو ویان حنیف رضایی داسې وویل. په ټولیز ډول د تاوتریخوالي کمښت خلکو لمس کړ، ځکه دلته د موږ لخوا هم پر طالبانو حملې ترسره نه شوې، او طالبانو هم دا رعایت کړه، خو ځینو موارد کې دوی ځینې بریدونه درلودل چې هغه دومره قوي نه ول او تلفات نه درلودل. یوازې بلخ نه بلکې ګاونډي ولایتونه لکه سمنګان، سرپل او جوزجان هم د تاوتریخوالي د کمښت توافق په عملي کېدو سره د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په حملو کې تر ټولو ډیر کمښت تجربه کوي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
مال جنگ زره چیده اسمه بدی سیگی
پیوا سیمه که پا کم و امکاناتو سرام امن راتلای شی دی دوی اقومی جلوختون را جوانده کچه دی کم جلوختون لری او دوی تا دی بیار اغوانی پروژه یوسو
پا ازادو چولنو که خلق